کې جوړیږي. سکالی د افغان فلم جوړون کې اسد سکندر مهاجر فلم ته غوره جایزه ورکړه. د تان سایټ په حواله د مهاجر فلم چې د اسد سکندر په لارښوونې جوړ شوی یو داستاني فلم دی چې د مهاجرو ستونزې پکې بیان شوې دي. ښاغلی سکندر چې اوس د دیانا کمپنۍ مشري کوي وایي مهاجر فلم تر دې له مخه هم څو معتبرې جایزې ګټلې دي. ښاغلی سکندر د افغان سینما تکړه ډایرکټر دی چې د سینما په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د نوموړي د نورو فلمونو ترڅنګ د مدرسې په نوم یو فلم هم ډېر ستایل شوی دی.
نوروز یا د کال د لومړۍ ورځې میله د آریایانو له لرغونو میلو څخه ده. په دې اړه مشهور روایت دا دی چې اما پاچا لومړی ځل دا جشن جوړ کړ او څو میاشتې مختلفې میلې روانې وې. په تاریخ کې راغلی چې د سلطان محمود غزنوي په دور کې د نوروز جشن ته ډېره توجه کېده. د نوي کال په لومړۍ ورځ به سهار مهال ټول خلک شنو دښتو ته روان وو او رسم دا و چې د لارې په اوږدو کې به یې په یو بل شات خوړل او روانو خلکو به یو بل ته اوبه شیندلې. په ورستو کې په زیارتونو کې د نعت ویلو، قوالی سندرو او د زیارتونو د عالمونو او جنډو د ټوکرو د نوې کولو دود هم رواج شو. همداراز په ځینو سیمو کې د نوروز له میلې وروسته ځینې ورځې خلک سارا او دښتو ته په تګ سره په نیک فال نیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د نوروز ستره میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی په مزار کې له څو تنو سره د سږنۍ میلې په اړه مرکی کړی دی. په مور تر اړوم
زه سمیم یم مزار شریف بخار
سمیم جان په دې اړه کوي چې نوروز ته کله کله تشلیل کیږي او د څو ورځو د پاره دی.
نوروز مزار شریف کې هر کال د عمل په اوله تشلیل کیږي. جنډ بالانا تر څلوېخت ورځو دوام لري. نوروز ته د ټولو مختلفو ولایتونو خلک راځي، حتی د له هیواد نه له بهر خلک نوروز ته راځي او په دې د نوروز نه وروسته د دهقان میله ده او خلک زی دښتو ته، شادیان دښتو ته، مارمول دهدادی او نورو دښتو ته ځي د تفریح لپاره او وزلوبه کوي او نور عناوي بازیانې دي.
د ښځو په اړه کوي په نوروز کې ښځې دته دویم د نارینه په شان نوروز لمانځي
او په مزار شریف کې کوان راخلي او د راودې په چارباغ کې او په پارکونو کې دی د نوروز جشن لمانځي.
نوروز سره له دې چې په نور سیمو کې هم لمانځل کېږي خو دلته ورته شاندار مراسم ترسره کېږي. نوروز تر څلوېښت ورځې په مزار شریف لمانځل کېږي. دوی په دې جشن کې دښتو ته وځي او هلته ساتری کوي او تر څنګ یې نارینه چې دی هلته لوبې کوي او نورو ولسوالیو ته ځي شنو ځایو ته. تر څنګ باید ووایم چې یو بل رسم هم دا دی، هغه کوم کسان چې نامزد وي له نوروز څخه څو ورځې مخکې یا هم د نوروز په ورځ د نوروزي په توګه د ناوې یا د زوم کور ته ستوفه یا سوغات وي. د دې سره سره دلته نور دودونه او مراسم هم شته، مثلا د دیبانو له خوا دلته مشاعرې جوړېږي چې پکې خلک ګډون کوي. همدارنګه په پارکونو کې له شپې له خوا خلک جونې نارینه ښځینه ځي هلته دا مراسم لمانځي او تر څنګ جشن نیسي.
ماخام خټک شاعری کوي، کیسې او تکلونه لیکي. کاغلی ماخام د مسلک له پلوه قانون پوه دی خو د ژوند زیاته برخه یې په لیکوالي او شاعری کې تیریږي. کاغلی خټک چې له اوږدې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په کراچۍ کې ژوند کوي تر اوسه یې دولس منظوم او منصور اثار خپاره شوي دي. ماخام د تکل لیکلو پر تخنیک یو څیړنیز اثر هم لیکلی دی. دی وایي تکل یو ډیر خوندور ژانر دی خو په پښتو کې ځکه کمه توجه ورته شوې ده چې ډېر لیکوال د تکل او مضمون ترمنځ توپیر نشي کولای. له ماخام خټک سره زموږ همکار بارکوال میاخیل په کراچۍ کې د تکل پاړه تفصیلی مرکه کړی ده دا اوریدلو پلانای درکوم.
ماشام خټک صاحب په پښتو کې تکل نن سبا ډیر کم لیکل کیږي، بلکې کدا خبر وکړو چې لپایل راهیسه ډیر کم لیکوال داسې لرو چې هغه د تکلونو لیکلي. په پایل کې که د تکل لند پیژندنه راته وکړي چې تکل څه شی دی؟
د تکل پیژندنه لکه چې څومره اسانه ده کنه هغه مره ګرانه هم ده. چې موږ وایو چې اسانه ده نو هغه دا ده چې هر سړی دا ډیر یو اسانه هڅه ګڼلې ده. بچ څه شی باندې لیکل شروع کړو کده نوران شو خو چې اخیری کې څه شی تر اوسه چې سم جوړ شوی دا تکل ده. مشکل یا ګران بدې ده چې بیا دا په خپل ترتیب سره لیکي چې کومه د ادبی د کوم اصول دي یا کوم انداز دي چې په کوم لیکل نو بیا دا ډیر ګران ده. ولې ګران ده؟ اسانه خبر مونږ وایو چې تکل لیکل په پولیس رات تلل دي. پولیس رات باندې تلل ځکه چې یو طرف ته بیا د پورا اسناف وسره چې یو طرف ته مضمون ده، بل طرف ته کالم ده، بل طرف ته افسانه ده. نو دې کې دا ټول سیزونه ټچ کیږي نو ټول نه به بچ کې هم او د ټول سیزونو سره دا ونډه هم لري، ته دونه بچ کې هم مضمون سره دا ونډه لري. خو سوال دا دی چې تکل بنیادی شی څه شی دی؟ تکل چې مونږ کوم لیکو وایو چې را تکل مونږ څنګه پیژنو او تکل څه شی دی نو کګورې نه دا په داسې یو ادبی هڅه ده، کوشش ده چې دا مونږ د مضمون په هیت کې لیکو. خو دا بیسیکلی مضمون نه وي، هیت د مضمون وي. خو دا هم ضروري نه ده چې د مضمون په هیت کې، خو تر نه چې څومره لیکل کیږي د مضمون په هیت کې لیکل کیږي. خو د مضمون نه ده، دغلته د مضمون نه بیا دی بیلیږي. څنګه بیلیږي؟ د مضمون د پر خپل یو عنواني دغه موضوعي هغه موضوع چې کومه ده بیا مونږ د یو ترتیب سره لیکو، بیا هغه ترتیب نه پسته مونږ نتیجې خسکو، بیا دغه یو احتتام وي. خو دا په تکل کې نه، د تکل د پر دا ضروري نه چې تمهید دی وي، دا ضروري نه چې په هغه شانته په ترتیب کې دی لیکل شوی، نه نتیجې خس کې، نه حوالی پکې. ٹھیک شو، دا یو سیدا ساده په ډیر خوند خوند یو موضوع ته سړی غاړه وزي، بیا هغه موضوع را برسېره کوي، دغه پټ پټ اړخونه چې کوم موضوع دی هغه په ډیر خوند خوند خپل کاری ته خپل اوریدونکو ته ورخی چې دا شی څه شی دی، یو کوم شی په څنګه په ور باندې پیژني. او په هغه کې دی نه صرف دا سیز پټه ګوشه راخاره کی، بلکې دا خپل ځان چې کوم دی، د ذات چې کوم دی، دا هم په لیکوال ورو پیژني. خو تا سیز د تنظیم مزاح کیوي، دا په سنجیده نه دی، دغه دا چې کوم دا لایټ موډ چې د دې کوم دی، دا د دې پیژندنه ده. دا بیا پته لګی چیرې دا چې کوم شی لیکي په کوم موضوع باندې په لایټ انداز کې روان دی، تنز مزاح هم ده پکې، خوندم ده پکې، د خلکو په مخ باندې مسکا هم راولي، او یو ادبی چاشنی هم پکې موجوده ده. نو دا به تکلی
تاسو ول چې د جوړښت له پلوه څه نه څه دا مضمون ته هم ورته دی. نو آیا موږ دا ویلی شو چې دا ځانته یو بیل صنف دی کنه؟ دا د تنز غوندې د لیکلو یو سبق دی؟
نه، تنز خو چې کوم دی، تنز صفت دی کنه، تنز صنف نه دی. او تکل چې دا باقاعده صنف دی، لکه څنګه اوس موږ دا وایو کنه چې چونکه مضمون دی نو مضمون نه دا وته دی، نو ځکه دا صنف نه دی. دا غزلم چې کوم دی، د قصیدې نه وته دی، د قصیدې د تشبیب نه وته، نو بیا به موږ غزلم ځانته صنف نه ګڼو. کچری موږ دا خبره کو، بیا به موږ دا اطلاق داسې کو چې بیا خو غزلم صنف نه دی، ولې چې د قصیدې د تشبیب نه وته دی. دا څنګه دی؟ دی چې وته ته بیا خپل ځان پیژندل دی، دی به یو خاص صنف په شکل کې د خپل ځان ودرولې دی. بیا یورپ کې چې کوم راغی نو هغه بیا مضمون او لایټ ایسه دا بیا لګون، دا لایټ ایسه چې کوم دی، دا بیا پښتو کې تکل یا حسد چې اردو کې تنشایې وي، نو دا دغه دا لایټ ایسه چې کوم دی، پلایټ موډ کې دا خبره کتا سو ګره نصابی مضمون چې کوم دی پلایټ موډ کې نه، او چې کله دې پته یو موضوع روانو پلایټ موډ کې نه، لکه ما چې څنګه چې ته حواله ورکای پکې او بیا ترتیب وی او نتیجې خاص کې او ته یو خاص تمهید ور درکړي هغه موضوع پیژندنه پکې، نو دا بیا مضمونی. خو چې ته راشي بغیر تمهید تر یو موضوع ته غاړه وتل یو ادبی خوان خوان باندې پاره باندې خبره کوي، نو هغه بیا تکل وی.
په تکل کې د داستان غونډې کریکټر او یا پلاټ هم وی کنه؟ هغه هغه ته مرته نه لري
یار، زه په خپل دا نه غنم چې په دې کې دی پلاټ وی د داستان په شانته د افسانې په شانته، ځکه چې په هغه کې افسانې کې مونږ کله د پلاټ خبره کوو نو پلاټ چې کوم دی نو هغه بنیاد لري په کیسه، یعنی د کیسې مربوط شکل پلاټ دی کنه. نو چې کله بیا مونږ په دې کې مربوط شکل وګورو دا بیا مضمون ته لاړ شي. تکل چې بیا مونږ مربوط کوو مونږ خو دا وایو چې خاصه ترتیب په کې نه دی مضمون، دا دغه پلاټ او دغه مربوط والی نه چکل مونږ رو بسونه دا بیا تکلی
د جن نورو منظوم او منصور اصناف غند تکل هم پښتو ژبه تل نورو او بهرنه ژبه راغلې ده پاغو کی موږ افسانه یا لنډه کیسه یادولای شو یا فرض نظم یادولای شو ډیره واده وکړه څه فکر کوی چې تکل کله پښتو ته راغلې اول دومره کم لیکل شوی دی ډیر کم شمیر لیکوال لرو چې هغه دی تکل لیکلی
اول خو دې مونږ دا غلط فهمی لري کو چې تکل د اردو په لاره راغلې ده تکل پښتو ته د اردو په لاره نه راغلې دا د ټولو نه غټه غلط فهمی ده دا د ټولو نه اول سلیم راز صاحب سره زمونږ نن دلته کراچۍ ته بچ راتلو نو زه محب چې هغه وخت لا مونږ لکه د کتابونه په دې تکل نو لیکلو خو بهرحال تکل به ما لیکلو نو په هغه ورځو کې پنځوس کاله د سفرنامې او پنځوس کاله انشایا یو هڅه سلیم راز صاحب کړي وو لیکلي کړي وو هغه دا ویلي چې انشایا ته تکل یې هڅه اړو ضرورت نه ده انشایا وته په کار چې په اردو کې وته انشایا وایو نو مونږ وته ولې نه وایو افسانه وته اردو کې وایو مونږ وته وایو ناول وته په اردو کې وایو ولې وته مونږ نه وایو نو بیا د طاهر صاحب په ځای کې بولډن مارکیټ کې مونږ سره ناست وو غرمې ډوډۍ نه پسته نو بیا ما وته چې سلیم راز صاحب سره په دې اختلاف لرم چې تکل کله هم نه ده راغلی د اردو په لاره باندې تکل چې اردو کله پیژندلو لا په کال نولس سو شپږ پنځوسم کې نولس سو شپږ پنځوسم کې چې هغه کله نوی انشایا لفظ وته ورکولو ټکی وته ورکولو نو په دغه ورځو کې پښتو تکل باندې تنقید کېدو یعنی پښتو تکل دومره مخې ته لوي چې تنقید ته به وړاندې کېدو چې دا غالباً کال نولس سو دوه پنځوسم دی کال نولس سو درې پنځوسم دغه خواهشا کې دی چې عبدالحی حبیبي صاحب ولسی ادبي جرګې کې تکل وړاندې کړی دی او دا تکل تنقید ته وړاندې کړی دی او دغه تکل نوم دی آزادي چارته ده او بیا په دغه تکل کې خپل یو ډېر غټ طنز دی عبدالحی حبیبي صاحب چې په دوه پنځوسم دا کې راځي آزادي چارته د دې موضوع نه هم ډېر شی اخیستلی کې دی نه دا په خپل ډېر غټ طنز دی
کدا وګڼو چې حبیبي صاحب د پښتو لومړی تکل لیکونکی یا تاسو د تکل پر اصول باندې کتاب لیکلی دی په هغه کې مو دې ته تکونکی ویلی دی او زه به ورته وایم چې تکلوال به ورته وایم چې لومړی تکلوال استاد حبیبي صاحب دی لاغه راهیسې اوس شاوخوا اویا کاله کېږي خو اوس هم ډېر کم لیکوال لرو چې هغوی تکل لیکي څه فکر کوی ولې د لنډې کیسې یا د افسانې غوندې تکل دومره مشهور ولې نه سو دومره مینهوالې ولې ونه موندل
اول خو زه ته دغه خبره کوم چې ما دا خبره نه ده کړې چې عبدالحی حبیبي صاحب اولنی تکل نګار دی د داور خان داود صاحب د تحقیق طبیع ایوب صابر یا د حضرت زبیر د تحقیق د مخه اولنی لیکونکي چې کوم دی هغه سنبرسن کاکاجي او رازداخلي ښي چې هغې اولنی تکلونه لیکلي دي رازداخلي صاحب هم ښي او سنبرسن کاکاجي صاحب اوس دا پتنه چې دا دغه سیزونه د هغې نه وړاندې دي دې ښي که د دې نه وروسته خو زه چې کوم دا وایم چې هغې کوم دا باضابطه چې کوم تنقید ته وړاندې شوی نو دا زه چې کوم غواړم ګورم نو زه یم چې لکه هر سړی وایي چې پلاني لیکلی خو د هغې یو خاص شکل نه ورښي که نه دا باقاعده په ولسي ادبي جرګې کې وړاندې شوی دی که نه نو په دې باندې به څومره تنقید شوی څومره خبرې به پې شوې څنګه نه بل تاسو چې کوم یو هغه وکړله خبره چیرې دا ولې ونه لیکلی شو تکل تقریبا بلا لیکلی شوی دی خلکو کوشش هم پې کړی دی خود کامیاب شوی دی پکې اصل وجه څه ده چې خلکو اوس په پښتو کې څومره طنز و مزاح لیکلی شوی ده نو اوس دلته کې چې کوم طنز و مزاح والا خلک دي که نه اوس ته وګوره چې څومره هم چا تحقیق کړی په تکل باندې هغه صرف په تکل نه هغه ورسره طنز و مزاح هم راغستی ټول 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 طنز و مزاح او د تکل دواړه سره ورګډ کړي دي نو دلته بیا دا پته نه لګي چې را د طنز و مزاح څه شی شو نه او د تکل اوس طنز و مزاح چې کوم دی دا صنف دی دا په افسانه کې کې دی دا په ډرامه کې کې دی دا په غزل کې کې دی
صنف دی او کله لیکلو یو سبک دی یو طرز دی
صفت دی طنز و مزاح یو صفت دی صنف نه دی تکل کیم کې د شعر کې په شعر کې د شعر
برق صاحب صدا جان برق صاحب د شعرونو یو ټول غتن د شعرونو
ټیک شو کنه دا خبره ده اوس هغه خلکو چې چاته څومره تنګ مزه لیکلی و تو ګره ته کې هغه خلکو په تکل کې چکل ته یک تکل ته کې هغه په کې درو منډي بیا چکل ته تکل خبره کوي بیا هغه تنګ مزه ته لاړ شي اوس زه د غوایم چې تنګ مزه چې کم ده دا د تکل د پاره خو خاص ده په تکل کې به تنګ مزه وي په کار دي چې وي خو هر تنګ مزه تکل نه ده اوس خلکو بلا ولیکلو خو چونکه چې بیا کله بتله وتلیلې شو نو هغه سیزونه خپل ځان ته بیل شول چې طنز و مزاح څه شی دی او تکل څه شی دی نو بیا ځنه خلکو چې اوس چې زمونږ د طنز و مزاح لیکونکي داسې دي که نه چې د دو د صنف و نازک په شان ته د دې دا رویه ده نو چې کله طنز و مزاح خبر راشي طنز و مزاح والا طنز و مزاح په صف کې ولاړي چې کله تکل خبر راشي بیا هلته هم ولاړي نو په دغې وجه باندې هغه تکل چې کوم دی هغې ته خلک سنجیده نه شو چې هغه طنز و مزاح به هم بیا خلکو تکل ګڼل یا به چې څه شی ته نه وران شو څه به ولیکو لایک بیا بیا اخري کې وو چې تکل دی بیا ځنه خلکو وو چې مړه کمزور ہے صحیح ہو کمزور ہے تکل خدا ہے کنا دغه سیستم نو پاغي کې بیا خلکو وته څوک سنجیدن شو زه یو دوه نمونه چې کوم دی اغاز دا غنمه چې هغه کل وقتی په پښتو ادب کې یو جمیل یوسف زئی او بل چې کوم دی اغا ډاکټر اسرار دی بیا کل وقتی تکل نگارانو چې دی بیا باقاعده تکلونه ولیکو او بیا د دې د لیکونو د وجنه هغه ته یو باقاعده د صنف درجه ملو شو زه دم چې په ولنی دور کې چې مل لیکل شو چې الګ 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 ولیکو خو دغه ته باقاعده د صنف شکل نو ورکړل شو خو چې کله ډاکټر اسرار او جمیل یوسف زئی لیکل نو هغه بیا په رسالو کې باقاعده د صنف په شکل کې ولیکل شو هغه ته بګت څنګه افسانه ته بزین ولیکل شو لاسه به تکل لیکل یو
څنګه چې تاسو وایئ چې ډیر لیکوال کله کله د طنز او د تکل ترمنځ په توپیر کې ورکسي او کله کله هیڅ نسرونه ولیکي او د تکل نوم ور باندې کشي آیا یو علت خو به د کم لیکلو دا نه وي چې